वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده په سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم لمړی د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان کې د حکومت مخالف ډلو اتحاد پی ڈی ایم فیصله کړې د اسمبلی او غړي به تر 1 دسمبر استفاګانې د خپل ګوندونو مشرانو ته سپاري بلرخته ملګری ملتونو لخوا نه هم دسمبر په ګرد نړۍ کې د بڑو رشوتونو یا کرپشن پر ضد د نړیوالې ورځ په توګه مانځل کیږي او د امریکا منتخب صدر جو بایدن په افغانستان او عراق کې پاتې شوی کمانډر جنرل لوید آسټن په خپل کابینه کې د دفاع وزیر اخلي سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکریټک موومنٹ مشر مولانا فضل الرحمان اعلان کړی چې د حکومت مخالف ګوندونو منتخب غړي به د خپلو څوکو استفاګانې د خپلو ګوندونو مشرانو ته سپاري هغه د نهه یا شنبه په ورځ د دسمبر پر 8 اعلان وکړ چې د پی ڈی ایم مشرانو پریکړه کړې خپلو منتخب غړو ته وایي چې خپلې استفاګانې ورته د 1 دسمبر پورې وسپاري بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ناستې وروسته پاکستانی خبریالانو رسنیو ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان ګمان کوي د مخالفو ګوندونو د مشرانو په خبرو کې چې کوم اعتماد دی د هغې ندا سخکاری د پشا د پاکستان د دښمن هیواد سازی شوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د مخه ویلي چې که اپوزیشن ګوندونو غړي د پارلمان څخه استفاګانې ورکړي نو هغه چمتو دی چې په دغو چوکیو بیا د سره ټول ټاکنې وکړي سرګند دی وی د پاکستان په قامی اسمبلی کې دا وخت تر ټولو ډیر سیټونه د عمران خان د تحریک انصاف ګوندی چې 145 جوړیږي په دویم نمبر د پاکستان مسلم لیگ نن 3 او په دریم نمبر پیپلز ګوند 55 سیټونه لري کچری یوازې د حکومت د مخالف ګوندونو په اتحاد کې د مسلم لیگ نن پیپلز ګوند ایم ایم اے بی این پی اے این پی او سلورو آزادو غړو څوکۍ وشمارل شي نو 112 جوړیږي مولانا فضل الرحمن د پی ڈی ایم د غونډې نه وروسته وویل د حکومت په ضد د نورو جلوسونو او جلسو تګلاره به هم اعلانوي هغه ویل نن د پی ڈی ایم په غونډه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف زرداری هم په آنلاین بڼه ګډون کړی و او بل خوانه هم دسمبر د بڑو رشوتونو یا کرپشن پر ضد د نړیوالې ورځ په توګه مانځل کیږي د دې ورځې مقصد په ګرد نړۍ کې د غبن بڑو رشوتونو په حق له خلکو کې پوهه خورول وي پوهان وایي د بڑو رشوتونو سره ادارې کمزوري کیږي او دې لوجې په ټولنه کې سړو په سیر د میرمنو حقونه هم ولې کیږي او بلخوا تمه ده چې پخوانی پوځي کمانډر جنرل لوید آسټن د امریکا راتلونکي صدر جو بایدن په خپل کابینه کې د دفاع د وزیر په توګه واخلي کچري سنټ یې منظوري ورکړه نو دا به د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو تور پوستی جنرل به د دفاع چارې په لاسو کې واخلي د پینټاګان د نوي ممکنه مشر په حق له مطبوعات وایي یو لایق جنرل دی چې نه یوازې د دفاع د چارو ماهر دی بلکې د مشرانو سره د خو اړیکو چلونه یې هم زده دي جنرال آسټن چې په 2014 کې کله خپل څوکۍ پرې خودله نو هغه په هغه وخت کې د امریکا د مرکزی کمانډ مشر و د امریکا د پوز مرکزی کمانډ ډیر مهم بلل کیږي د دې کمانډ لاندې د افغانستان او عراق د پوځي عملیاتو نه پرته ټول منځنی ختیځ او جنوبی ایشیا هیوادونه هم دي خغلی آسټن د امریکا په جنوب شرقي ریاست الاباما کې په 1953 کې زیږیدل او په جارجیا کې لوی شوی دی او بلخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي د شروع یا چهارشنبه په ورځ به د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې اړوند جدي بحثونه پیلېږي عبدالله عبدالله د نهه یا شنبه په ورځ د دسمبر پر 8 په کابل کې د سولې ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې تېره ورځ هم د مذاکراتي ټیمونو ګډې کمیټې د ایجنډا په اړه بحثونه کړي دي هغه زیاته کړه د لومړي ځل لپاره چې د طرزالعمل په اړه بحثونه وو هغه تیر شول. تیره ورځ دواړو لورو مذاکرات لرل. د ایجنډا په اړه یې د یو بل نظرونه واورېدل. ښاغلي وویل د نهه یاسه شنبې په ورځ زموږ پلاوی په خپلو کې د ټیمونو له غړو سره مشورې لري او د شروع یا چهارشنبې په ورځ به ډېر جدي بحثونه پیلېږي. نوموړي وویل چې د شروع یا چهارشنبې په ورځ پیلېدونکي بحثونه به په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو په اړه چې د خلکو غوښتنه ده مثبته نتیجه ورکړي.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. خبرونه تاسو اوریدل وزو د رپورټونو په لور. په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د نهې یاسه شنبې په ورځ د پی ډی ایم مشرانو یو مهم غونډې نه وروسته ویلي چې ائتلاف کې شامل د ټولو ګوندونو پارلیماني غړي دي خپل استعفاګانې د یو دیرشم دسمبر پورې د خپل ګوندونو مشرانو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن دا دعوه هم کړې ده چې وس پی ډی ایم سره د مذاکراتو هڅه کوي خو وس دوی مذاکراتو ته تیار نه دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلی دی کچری د پاکستان جمهوری غورزنګ پارلیمانی غړو استعفا ورکړي نو دوی به په فوري توګه خالی شو سوکو باندې زمینی انتخابات کوي خو اپوزیشن ته به معافي ورنکړي. په دې اړه نور تفصیل درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری غورزنګ وی اوس د حکومت سره د مذاکراتو ټولې دروازې تړل شوې دي او د پی ڈی ایم صدر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د ټولو ګوندونو پارلیماني غړي دي خپل استعفا د خپل ګوندونو مشرانو سره جمع کړي. بلخوا وزیر اعظم وایي کچر حزب اختلاف استعفا هم ورکړي نو فوري توګه به خالي شوی سوکو باندې نو انتخابات کوي. اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری غورزنګ کې شامل د مخالفو ګوندونو مشرانو یو مهم غونډه نه پس د پاکستان جمهوری غورزنګ صدر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې حزب اختلاف هغه ګوندونه چې د اعتراف کې شامل دي دا غوی د کامی او صوبای سملو غړي دي خپل استعفا یو درشتم دسمبر پورې د خپل ګوند مشرانو سره جمع کړي.
اوبې دھکا دے دی کی اور ضرورت 31 دسمبر تک تمام اراکین اسمبلی اپنے اپنے استعفا اپنے پارٹی لیڈرز کے پاس جمع کرا دیں گے.
مولانا فضل الرحمن وی چټول پارلیمانی غړي دي خپل استعفا د خپل ګوند مشرانو سره یو درشتم دسمبر پورې جمع کړي او اوس موجوده حکومت به نور نه پاتې کیږي او کایوزل مو استعفی ورکړی نو بیا به واپس نه اخلو. مولانا فضل الرحمن وینا دا چې اوس ورسره حکومت د مذاکراتو هڅه کوي خو دوی پرې واضح کړی دا چې اوس به اپوزیشن دوی ته این آر او ورنکړي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې ځینې صحافیانو سره ملاقات کړی دی او د ملاقات کې شامل صحافیانو له خولې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د مخالفو ډلو اعتماد یو وجه دا هم کېدی شي چې ځینې بارني هیوادونه کېدی شي د دوی پشا ولاړ وي. وړاند هم د مخالفو ګوندونو لخوا په پوز ملکی سیاست کې مداخلت تورونو پس حکومت ویلی وو مخالف ګوندونه د هند بیانې ته وده ورکوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي کچر پی ڈی ایم پارلیمانی غړو استعفا ورکړه نو فوري توګه به په دې خالي سوکو باندې انتخابات کوي او مخالف ګوندونو ته به معافي یا این آر او ورنکړي. خو د ائتلاف کې شامل لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر احسان اقبال یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې دعوه کړې ده چې اوس حکومت د دوی ګوند او ائتلاف کې شامل ځینې نور ګوندونو سره رابطه کړې دي خو اوس حکومت سره د خبرو وخت نه دی پاتې.
بات چیت ہونی تھی اس کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اب عمران خان صاحب استعفی دیں اس کے بعد پھر دیکھا جائے.
احسان اقبال وی چې حکومت لخوا د رابطو هڅې شوې دي خو په حکومت مو واضح کړی دا چې اوس مذاکرات وخت نه دی پاتې. خو اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز خوشبینه دی چې دا مخالف ګوندونو به پارلیمان نه استعفی ورنکړي. شبلی فراز وی چې چا انتخابات ګټلی وي هغه چرته هم استعفی نه ورکوي. د استعفو په معاملہ پی ڈی ایم کې شامل لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز هم ویلي دي چې دوی د پی ڈی ایم په غږ پارلیمان نه استعفو ته تیار دي. پی ڈی ایم کې شامل دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند چې سن صوبه کې حکومت لري هغه لخوا په استعفو تر اوسه واضح دریځ مخې ته نه دی راغلی. پی ڈی ایم به دسمبر 9 نیټه اسلام آباد پلا لوی لارون په حق له حتمی فیصله کوي خو وی لاهور جلسه به هم هر حال کې کیږي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا
تاسو وائس آف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وائس آف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویٹر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ریډیو ته وګورئ د ملګرو ملتونو لخوا د دسمبر 9 نیټه د بډو رشوتونو یا کرپشن پر ضد د نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي. پوهان وایي د بډو رشوتونو سره ادارې کمزوري کیږي او د لوجې په ټولنه کې د سړو په سیر د میرمنو حقونه هم والې کیږي. په دې اړه نور تفصیل درته د سیمینا د ډیوا خبريال فرید شنواره وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پوهانو ترمخه په حکومتي او شخصي ادارو کې د بډو رشوتونو یا کرپشن په ټولنه کې د نور خلکو په څیر د میرمنو لپاره هم د روزګار په میدان کې خندونه پیدا کړي دي. د پیښور پوهنتون د ایم ساينس څانګې پروفیسور ډاکټر ملک شکیل وایي په دغه ټولنه کې د ښځو د حقونو نه په لوی کچه سرغړونې روانې دي.
چې زنانه زموږ په معاشره کې ته ډېر نور هم مسئلے شته دي. ډېر هندلز ورته شته دي لکه کمیوټ کولې نشي، چرته خبرې نشي کولې، کمیونیکیشن نشي کولې، ډېرې مسلې ورته. خو که چرته کې کرپشن راشي نو خامخا دا غي غزه چې کم اغي د کم اپورتونټی دا یا چې دا یو کم غ حق ته هغه کته نه بل کس او خوري نو آل لیډی داخل کړه رستو پاتې دي، زنان رستو پاتې دي، نو غي نور هم رستو لاړ شي. زما په خیال دا ډیر خراب یا د سیبومګ ویلې شو چې د اثر په معاشره باندې یا په زنانو باندې ډیر خنه ده.
دسمبر 9 په ګرد نړۍ کې د بډو رشوتونو یا کرپشن په ضد ورځ لمانځل کیږي. د غوړز د ملګرو ملتونو لخوا د کال 2003 راهسه لمانځل کیږي. د یوې نړیوالې ادارې یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل د راپورټ تر مخه پاکستان په نړۍ کې د بډو رشوتونو یا کرپشن کې اوس هم یو سلسله لمبر باندې دی. د پیښور پوهنتون د کریمینالوجي څانګې مشر پروفیسور ډاکټر بشارت حسین وایي کرپشن که هر رنگی وي خو د یوې ټولنې بنیادونه کمزوري کوي.
دمو جاب سیکټر کرا واخلو، جاب سیکټر د مولګه معاشره د سیدي څخه د خزو جاب سګوم دي نوکریا نه غا اسیم نه انکرج کیږي. بیا ډیرو ادارو د خسیو کو څه سپیشل کوټه ور پرا ریزرو کړلې، خو هغه کوټه باندې هم بیا اکثر اوقات دا لیدل شي چې کوم افسران دي غا پیسې واخلي او په هغه باندې هغه چې څوک ډیزرو کوي زنانه هغه اپوینټمنټ هغه باندې نه کیږي.
پروفیسر ډاکټر ملک شکیل وایي د بډو رشوتونو د لاسه د خزو حقونه د نوکریانو تر لاسه کېدو په لړ کې هم وهلې کیږي.
نو چې کوم ډیزرونګ کس چې کوم کس حق وي او هغه ته ملون شي، نو هغه سره دا او شي چې هغه کس په خپل خو ذهن کې یا په خپل ځان سره خو کلیر چې د ماده زې یا موضوع یا لازې چې کوم د ماده پاره دی او هغه ون شي، نو هغه د پاره مخکې تلل چې کوم ډیره زیاته ګران شي او د دې سوشل اکنامیک اند پولیټیکل امپیکټ په سوسایټي باندې ډیر زیات خراب دي.
په هانوای کې چې په حکومتي او شخصي ادارو کې د بډو رشوتونو یا کرپشن مخنیوي وشو نو ټولو میرمنو تبا خپل حقونه ملاو شي او روزګارونه به په لاس ورشي. فارس شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
سف امریکا ډی وریډیو دی. د افغانستان د اقتصاد نوی وزیره میرمن کریمه حامد فاریابی وای د وی افغاني خزي په توګه وزارت ته رسیدو پوري لډیرو ننګونو سره مخ شوی. د هغه د کار او جون په اړه د منزه شهید سره یې په دې مارکه کې نور تفصیل ووري.
میرمن فاریابی د وخت راکولو څخه مننه کوم. د یوې افغان میرمنې په توګه ستاسو سیاسي حل زلی سدي؟
ما فعالیت
های سیاسی خو بسیار زیات شمال حل زلی کړی دي، خو زیاتره په ټولنیزو حقوقو او عدالت راسرخی. په دې برخه کې مې ډیر کار کولو چې په ټولنه کې تبیز نوي په ځانګړي توګه د ښځو په برخه کې. زه په خپل د فاریاب ولایت د میرمنو د رهبرۍ په گروپ کې وم چې په دې لړکې مې تل د ښځو د حقونو او انصاف غوښتنه کړې، او په دې لړکې مې ډېرې لاسته راوړنې لرلې. د یوې میرمنې په توګه کله چې مې د طب پوهنځی لوسته یوازینی ملاتړ مې پلار و، ځکه د کلي څخه د یوې جنۍ پوهنتون ته تلل ناشونی وه. بیا زه د جنکو د هاسټل د زده کوونکو استاد شوم او د ټولو غږ شوم. نو زما مبارزه د هغه ځای شروع شوه.
د دغې څوکۍ لپاره نور کاندیدان هم وو، خو تاسو څنګه وتوانېدلئ چې د پارلماني غړو د باور رای ترلاسه کړئ؟
درست
شما راست میگین، اما واقعا تو نه ډیره حیرانونکې خبره داده چې په کلی کې پیدا شوې یو خزه څنګه وزیر شوه. زه غنم چې زما 15 کلنې هلی زلی او تجربه زه دې زیاتره ورسولم. دا چې د پارلمان لمی څنګه رای ترلاسه کړی، هغه داسې چې که څه هم زه د افغانستان په شمال کې یو پیژندلې سیره یم، خو د ملک په نورو برخو کې کېدای شي چې نه. خو ما په تیرو څو میاشتو کې د اقتصاد وزارت کې د خپل کار په ذریعه په خلکو ځان وپیژندو. زما د پروګرام ایجنډا او پلان د دې سبب وګرځېدو چې زه په پارلمان کې هم د ټولو نه رای ترلاسه کړم. او د دې سره سره کله چې صدر محمد اشرف غنی زما سی وی ولیده، نو زه د اقتصاد وزارت لپاره فټ وبلم. نو زه د هغه منندوی هم یم چې په دې پروسه کې خاصه پاملرنه راته وکړه او زه پارلمان ته معرفي کړم.
په افغانستان کې د ښځو په تجارت برخه کې او اقتصادي برخه کې د پرمختګ شاهد یو، نو په اقتصادي برخه کې د ښځو د پرمختګ لپاره څه پلانونه په پام کې لري، په ځانګړې توګه د اقتصاد وزارت په کچه؟
موږ په ملک کې د ښځو 15 میلیونه کاري ځواک لرو. موږ څنګه کولای شو چې د دغه کاري ځواک لپاره زمینه برابر کړو چې دغه میرمنې په اقتصادي مارکیټ کې برخه ولري؟ موږ باید د دې لپاره یو پالیسی جوړ کړو چې دوی په ډیره اسانۍ سره مارکیټ ته لاسرسی ولري، لکه څنګه چې زموږ نور گاونډي هیوادونه چرته چې خزي کولای شي چې خپل تجارت مارکیټ ته وباسي. او زه هم په دې پالیسی کار کوم او تر یو حد پورې مې سرته هم رسولې ده. وس غواړو دغه پالیسی عملي کړو، خو دا مهال موږ مارکیټ وضعیت تحلیلو چې زمينه ورته پیدا کړو او د حل لار ورته وموندو چې دوی په خپل واک ډول په اقتصادي مارکیټ کې ونډه واخلي. او په دې مهال د زینو نورو موسسو او د تنظیمونو یا ارګنایزیشنونو سره هم په دې کار کوم.
دا مهال تاسو په وړو تجارتونو او کاروبارونو کې د ښځو ونډې ته څنګه ګورئ؟
او د نیکه مرغه نن ښځې ښه تولیدات لري، خو مشکل دا دی چې هغوی ښه مارکیټ نه لري. تر اوسه به دا له وخته خبرې، خو او زه ډېره هیله من یم چې ډېر کار کولی شو، او هر کار چې کوو هغې باندې عمل هم پکار دی، نه که یوازې په پاڼو کې لیکلی پاتې شي.
کومې ننګونې وینئ او څنګه به یې مبارزه وکړئ؟
زه غنم چې زما دې مقام ته را رسیدل په خپل یو لویه ننګونه یا کامیابی ده، خو اوس چې میرمنو دا ولیدل نور هم دې ته وهڅېدلې. ننګونې زیاتې دي، خو د افغانستان خلک د پخوا په مقابله کې ډېر بیداره هم دي. نو که سوله راشي خلک ډېر د تعلیم لیواله دي او ښځې هم سیاسي ملاتړ لري. او مهمه ده چې په خپل میرمنې هم کلکه اراده او د پرمختګ لپاره حوصله ولري.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تمه ده چې پخوانی پوځي کمانډر جنرل لوید آسټن د امریکا راتلونکي صدر جو بایدن په خپل کابینه کې د دفاع د وزیر په توګه واخلي. که چېرې سنټ یې منظوري ورکړه نو دا به د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو تور پوستی جنرل به د دفاع چارې په لاسو کې واخلي. د پینټاګان د نوي ممکنه مشر په حق له مطبوعات وایي یو لایق جنرل دی چې نه یوازې د دفاع د چارو ماهر دی بلکې د مشرانو سره یې د خو اړیکو چلونه یې هم زده دي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار رحمان بونیرې وړاندې کوي.
تمه ده پخوانی پوځي جنرل جنرل لوید آسټن د امریکا راتلونکي صدر جو بایدن په خپل کابینه کې د دفاع د وزیر په توګه واخلي. کچری سینیټی منظوری ورکړه نو دا به د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو تور پوستکی جنرل به د دفاع چارې په لاسو کې واخلي. د پینټاګان د نوي ممکنه بوس په حق له مطبوعات وایي یو لایق جنرل دی چې نه یوازې د دفاع د چارو ماهر دی بلکې د ولسی مشرانو په سترګو کې هم ډېر غټ احترام لري. جنرل آسټن چې په 2014 کې کله خپل پوځي عہده پرېښودله نو هغه وخت د امریکا د مرکزی کمانډ مشر و. د امریکا د پوز مرکزی کمانډ ډیر مهم بلل کیږي. د دې کمانډ لاندې د افغانستان او عراق د پوزي عملیاتو نه پرتا ټول منځنی ختیځ او جنوبي ایشیا هیوادونه هم راځي. هغه له آسټن د امریکا په جنوب شرقي ریاست الاباما کې په 1953 کې زیږیدل وو او په گاونډي جورجیا کې لوی شوی وو. هغه په 1955 کې په ویسټ پوینټ کې د امریکا د پوزي اکیډمۍ نه ډیگری واخیسته. هغه د خپل سلورو لسیزو د فوزي سفر شروع په شمالي کیرولاینا کې د 2 ATM ایربورن نومې ډیویژن د جنگیدونکو کې دسته د مرستندوی کمانډر په توګه کړی وو. په فورټ بریک کې دا دسته د امریکا په پوز کې لیجنډری ګڼل کیږي. آسټن هم په شمالي کیرولاینا کې د فورټ بریک مشري وکړه او لیفټننټ جنرل جوړ شو. د دې وروسته هغه له آسټن د 2010 نه تر 2011 پورې په عراق کې د امریکا د ځواکونو کمانډر وو. په دغه موده کې آسټن د امریکا په مشرۍ کې د هغه ځواکونو چارې سارلې چې په عراق کې جنگېدلی وو او د عراق د امریکا د ځواکونو د ستنېدلو د عمل مشر هم وو. آسټن په 2014 کې د امریکا د مرکزی کمانډ کمانډر جوړ شو. د دې کمانډ لاندې د منځني ختیځ نه پرته په افغانستان کې پوځي عملیات هم راځي. هغه لی آسټن ته نه یوازې په پوځي اداره بلکې په ولسی حکومت کې هم د احترام په سترګه قتل کیږي. د آسټن د ریټایرمنټ په محل د هغه وخت صدر براک اوباما ویلی بو امریکا چې د خپل پوځي مشرانو نه سغواړي هغه د هغوی په کردار او اعتماد کې زليږي. آسټن په 2015 کې د تنخید سره هم مخ شوی وو. هغه په شام کې د جنگیدونکو په وځ د تربیه مشري کوله. د 1500 ملیون ډالرو دغه پروګرام ناکام شوی وو. د سلور استورو د جنرال په پینټاګان کې په دوه اهم څوکو هم کار کړی دی. د 2009 نه تر 2010 پورې جوائنټ چیف اف سټاف ډایریکټر وو. بیا د 2012 نه تر 2014 پورې د پوز مرسیال چیف اف سټاف جوړ شوی وو. امریکایي ورسپانه نیویئر ټایم لیکي جو بایدن د صدر اوباما په وخت کې نائب صدر وو او دغه وخت د پوز د طاقتورو جنرالانو رول په نورو چارو کې نه خوښولو. جنرال آسټن البته دغه وخت خپل ځان تر خپل کار پورې ساتلی وو او هم دا علت کې دی شي چې بایدن د وخت کړی وي. کسه هم دغه په پوځي او ولسی ادارو کې ډېر احترام دی خو دغه کمال د جنگیدونکو کمانډر دی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای. وړاندې کوون کې د زمون همکار مختار خلیل.
هر کله چې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه یا د داعش خلافت تر ډیره حد پورې نسکور کړی شوی دی او امریکای سره اوس هم په نورو سیمو کې د دولت اسلامیه او د سره د تړلو نورو جنگیالو تنظیمونو د راپورته کېدو ویرشته دی. امریکی او نایجیریا د نومبر په لسم تاریخ دولت اسلامي له د ماتي ورکولو د پاره د جوړ عالمی اتحاد د غړو او د غربي افریقي د ملکونو د نمائندگانو د کیمبري په ذریعہ یو شریک غونډه راوبلله چې په دې کې د داعش د خطرې په معاملہ خبري وکړي شي. په دغه غونډه کې نور متعلقه سیمه ایز تنظیمونه هم شامل شول. د اتحاد د پاره د امریکای خصوصي استاذي ناتن سیلز خپل یو بیان کې ویلي دي چې دغه غونډه د داعش خلاف په جنگ کې د اتحاد ځلان د کردار ښکارا کړې ده. دوی چې په موږ لازمه ده چې موږ د دولت اسلامیه په عراق او شام کې د بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره ویښ پیدار وسو او دا هم چې داعش ته د عراق او شام نه بهر د خپل نتورک د سانګو تنظیمونو استعمالولو اجازه ورنکو. دا خطره د افریقی نه سیوا بل ځای کې دومره زیاته نشته دی. کمون په عالمی سطح داعش له د ماتي ورکولو په خپل لوز کې مخلص یو، نو موږ له پکار دی چې په افریقا کې او خصوصا په غربي افریقا کې د دې مخه ووهو. خصوصي استاذي سیلز دا خبره هم په ګوته کا چې د تیرو څو کلونو راسي په غربي افریقا کې دولت اسلامیه سره د تړونو تنظیمونو خونړۍ حمله ډېرې زیاتې شوې دي. خود زیاته کا چې د خوشاله خبر ادا ده چې د داعش خلاف عالمی اتحاد دولت اسلامیه له د چټک جواب په ورکولو د خپل وسوان سرګندونه کړی ده. دوی چې د داعش خلاف هر جنگ باید چې د داعش په خورو شي. عالمی اتحاد په دې لړ کې د داعش خلاف فوجي او اولسي هلو ځلو کې د پیوستون ساتلو لار اختیار کړی ده. دې سره په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف نور کوششونه هم مضبوط شوي دي. خو خصوصي استاذي ناتن سیلز په دې خبره هم زور ورکو چې د داعش خلاف عالمی اتحاد کې شامل ملکونه دي د داعش خلاف د جنگ لپاره خپل هیڅ مالی مرستې ورکي چې د فوجونو حالت په خکړې شي. دین علاوه د اوې چې د کوم ملکونو فوجونه چې د بشري حقوقو خلاف ورزای کوي دا د بندي کی زکات په دې د ترهګرو لاسونه مضبوطيږي او دې سره خلک توندرو کیږي او پر دې عمل کې دوی ترهګرو سره ټوپک اچي او دینه د جایزو جوړو حکومتونو وجودونه په خطر کې غورځي. د امریکای اولس د کال 2013 نه را پدې خو د افریقي د جی پنځم ساحل او د چاټ تالاو د غاړي په سیمو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ لا د یو سل سورلس ملیون ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی. دوی چې راتلونکي کال کې و امریکا دی کار له سده پاسه دیرش ملیون ډالر نور ورکړي. د پټینګ سره دا خبره وکا چې په غربي افریقا کې د داعش خلاف روان جنگ کې امریکای د سیمې د ملکونو د پوره پوره مرستې کولو په ښه اراده کړې ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.